تشکر از همراهی تان تا ایدم، چون شما از پی علم باید گداخ که بی علم نتوان خدا را شناخت. امید که همه تان متوجه علم و دانش و اهمیتش باشین. تا دیدار بعد، خدا نگهدار.
ډیر مننه په کابل کې لخپل درنو همکارانو څخه دوستانو په یو بل خبرونه کې مهر کله کې وخت په افغانستان کې د سهار 10 بجې شوي. زه اجملان د خبرونه د امن الله میرزي په تخنیکی همکارۍ درته وړاندې کوم. په دې خبرونه کې د افغانستان او سیمې په اړه په ریپورټونو سربیره ځوان فکر پروګرام هم لرو، خو پیل خبرونه کوو. په افغانستان کې د ناټو د غوڅ ملاتړ ماموریت په روزګان او د کندهار په شمالي سیمو کې د امنیتي وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. د سیمې او نړۍ په خبرونو کې اوري چې د عراق صدر اعظم له مظاهره چیانو غوښتي خپل اعتراضونه پای ته ورسوي، څو د دې هیواد نظامي ځواکونه وتوانېږي د فلوجه د ښار د بیرته نیولو په اړه تمرکز وکړي. او د امریکا د ولسمشرۍ د څوکۍ په ابتدایي انتخاباتو کې مخکښ جمهوري غوښتونکي کاندید ډونالډ ټرمپ هغه کافي رایې ترلاسه کړې چې په انتخاباتو کې د خپل ګوند وروستی کاندید اوسي. بشپړ خبرونه واوري. په افغانستان کې د ناټو د غوڅ ملاتړ ماموریت په روزګان او کندهار په شمالي سیمو کې د امنیتي وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې. د دې ماموریت ویان جنرال چارلس کلیفلند پرون په کابل کې خبریالانو ته وویل چې وسلوال طالبان د دې توان نه لري چې مهمې سیمې ونیسي، خو په دې سیمو کې امنیت ښه نه دی.
So when we look at areas of concern right now, the one that jumps out at us
دی وی هغه سیمه چې موږ لپاره تر ټولو زیاته د اندېښنې وړ ده، هغه د کندهار په شمال کې د شوالی کوټ سیمه، ترینکوټ ته تللې لوی لار او د ترینکوټ شاوخوا ولسوالۍ دي.
د افغانستان ولسی جرګې هم په روزګان کې د امنیتي وضعیت په خرابوالي اندېښنه ښودلې او د جرګې یو شمېر غړو حتی د دې ولایت د سکوت د امکان خبرداری ورکړی دی. بلخوا په بغلان کې امنیتي چارواکي وایي چې د شدیدو پوځي عملیات روان دي او په سیمه کې بهرني وسلوال مقاومت ته دوام ورکوي. د بغلان والی عبدالستار بارز پرون ازادي راډیو ته وویل چې جګړه د غرب دریا سیمې ته رسیدلې او ډیر کلیل وسلوالو طالبانو بیرته نیول شوي. عبدالستار بارز څرګنده کړه چې د ملکي خلکو د خوندي پاتې کېدو لپاره په پوځي عملیاتو کې بیړه نه شي کولی. په مرکزي بغلان کې د روانې جګړې له امله ګڼ شمېر کورنۍ نورو سیمو ته کډه شوې دي. په هغه ویډیو کې چې پرون په پیښور کې ازادي راډیو خبریال ته رسیدلې، د طالبانو یو شمېر قمندانان لیدل کېږي چې ملا هیبت الله اخونزاده سره بیعت کوي، خو په ویډیو کې د ملا هیبت الله اخونزاده څېره نه لیدل کېږي. ملا هیبت الله اخونزاده په بلوچستان کې د امریکا د بې پیلوټ الوتکې په حمله کې د ملا اختر محمد منصور تر وشل کېدو وروسته د طالبانو مشر وټاکل شو. دا نه ده څرګنده چې دا ویډیو څه وخت او چیرې ثبت شوې. خپلواکو سرچینو تر اوسه پورې د دې ویډیو کاروالۍ نه دی تایید کړی. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون په غور کې روغتیایي امکاناتو د کموالي له امله اندېښنه ښودلې. د دې کمیسون د سیمه ییز دفتر چارواکو پرون خبریالان ته وویل چې په غور کې صحي کلینیکونه کم دي او په ولسوالیو کې درمل په اسانۍ نه موندل کېږي. د غور د ولایتي شورا یو غړي رمضان اتشان د افغانستان پر عامې روغتیا وزارت انتخاب کړی چې په دې ولایت کې د خلکو ستونزو ته پام نه دی کړی. د نړۍ د وستر صنعتي هیوادونو مشران نن د دویم ورځې لپاره په جاپان کې خپلې غونډې ته دوام ورکوي. په دې دوه ورځنۍ غونډه کې اساسي بحثونه د نړیوال اقتصادي وضعیت د څرنګوالي په اړه دي، خو د جاپان، امریکا، برتانیې، فرانسې، جرمني، ایټالیا او کاناډا مشران پر ځینو نورو نړیوالو مسلو لکه په اروپا کې د کډوالۍ بحران، تروریزم، انټرنیټ امنیت او سمندري امنیت په اړه هم خبرې کوي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما به چې په جاپان کې د نړۍ د وستر صنعتي هیوادونو د مشرانو په غونډه کې د ګډون لپاره دې هیواد ته تللې، نن هیروشیما ته هم لاړ شي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي په وروستیو دوو کلونو کې لږ تر لږه 968 تنه پر روغتیایي مرکزونو په حملو کې وشل شوي. د دې سازمان په ریپورټ کې چې پرون خپور شو، په وسلوالو نښتو کې د روغتیایي کارکوونکو د روغتونونو امنیت ته د نه پاملرنې له امله اندېښنه ښودل شوي. ریپورټ وایي چې په 2015 او 2016 میلادي کلونو کې پر لږ تر لږه 1504 نوي روغتونونو بریدونه شوي. د روغتیا نړیوال سازمان په کندوز کې د بېسرحده ډاکټرانو پر روغتون د حملې یادونه هم کړې چې لږ تر لږه 240 تنه پکې وژل شول. د حمله امریکایي ځواکونو وایي چې د امریکا د دفاع وزارت بشري تیروتنه وبلله. د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې پر روغتیایي تاسیساتو 60% حملې په قصدي توګه او 40% په اشتباه یا غیر قصدي توګه شوي دي. د عراق صدر اعظم له مظاهرچیانو غوښتي چې خپل اعتراضونه پای ته ورسوي څو د دې هیواد نظامي ځواکونه وتوانېږي چې د فلوجه ښار په بیرته نیولو تمرکز وکړي. له میاشتو راهیسې د بانفوزه شیعه ملا مقتدا صدر پلویان د هرې جمعې په ورځ مظاهرې کوي او د اصلاحاتو غوښتنه کوي. د مظاهرچیانو څخه د بغداد د زرغونې سیمې د ساتلو لپاره دغلته اضافي امنیتي ځواکونه ځای پر ځای شوي. د عراق صدر اعظم حیدر البادی پرون په فلوجه کې د جګړې لومړۍ کرښې ته ورغی او هلته یې وویل د دې هیواد له ځوانانو غواړي چې خپل اعتراضونه د فلوجه تر ازادۍ پورې پای ته ورسوي، ځکه دا جګړه د ده په وینا پراخې هڅې غواړي. نوموړي زیاته کړه مظاهرې د خلکو حق دی خو پر امنیتي ځواکونو ډېر فشار راولي. د امریکا د ولسمشر د څوکۍ په ابتدایي انتخاباتو کې مخکښ جمهوري غوښتونکي کاندید ډونالد ټرمپ هغه کافي رایې ترلاسه کړي چې په انتخاباتو کې د خپل ګوند وروستی کاندید کېدلی شي. امریکایي رسنۍ وایي نوموړي 1,228 ګوندي استازو رایې پوره کړي چې د امریکا د ولسمشر په انتخاباتو کې له جمهوري غوښتونکي ګوند څخه د نوموړي د وروستي کاندیدېدو لپاره کافي ګڼل کېږي. دا رپورټونه وروسته لاغې خپرېږي چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما وویل د نړۍ مشران کافي دلایل لري چې ډونالد ټرمپ په کاندیدېدو اندېښمن اوسي. لا ازادي رادیو نه خبرونه اوري. هیلری کلنټن د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر په توګه د کار پر مهال له شخصي میل ادرسه د کار اخیستلو دفاع وکړه. ویل چې مخکینیو وزیرانو هم دا کار کړی. کلنټن چې د امریکا د جمهور ریاست لپاره د ډیموکرات ګوند د کاندیدانو په سر کې ده پرون د امریکا د سینن ټلویزیون ته وویل پری بنګدی چې دا مسله د دې پر انتخاباتي کمپاین منفي اغېز وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په وسیړنه کې ویل شوی چې له شخصي ایمیل ادرسه د کار اخیستلو او له کبله یو امنیتي خطر پیښ شوی او د معلوماتو د ثبت له اصل سره هم مطابقت نه درلود. روسیا، پاکستان او آذربایجان دغه هیوادونو له ډلې څخه و چې د بیان د ازادۍ د څارنې کمیټې ته د ملګرو ملتونو د سازمان لخوا د دې واک د ورکولو مانع شول څو له ژورنالیستانو دفاع وکړي. تیر ورځ د ملګرو ملتونو په کمیټه کې لسو هیوادونو د غیر دولتي ډلې ته د ژورنالیستانو څخه د دفاع په برخه کې د واک د ورکولو په اړه مخالفې رای ورکړي او شپږ هیوادونه له دې سره موافق وو. د ژورنالیستانو څخه د دفاع د دې غیر دولتي سازمان چې مرکزي نیویارک کې د مشر جول سایمون څرګنده کړه چې د هیوادونو یوه وړه ډله چې د بیان د ازادۍ په برخه کې کمزوري سابقه لري د دې سازمان د کار د مخنیوي لپاره پر بیوروکراسۍ له ولاړو تکتیکونو کار اخلي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر سمنتا پاور څرګنده کړي چې په دې اړه به د ملګرو ملتونو اقتصادي او اجتماعي شورا ته مراجعه وکړي. نوموړي ویلي چې په پرونی رای ورکولو خوابدې شوې ده. او د ارمنستان د دفاع وزیر سیران اوهانیان وایي چې دوی وسلوال ځواکونه او د آذربایجان په نګورنو کارباغ سیمه کې میشت ارمنی بیلتون غوښتونکي د دواړو هیوادونو د ولسمشرانو وروستۍ موافقه عملي کوي. د آذربایجان او ارمنستان ولسمشرانو الهام علیف او سرجر سرکسیان د مې میاشت په 14مه یوه موافقه وکړه چې هدف یې د نګورنو کارباغ په اړه د سولې د خبرو بیا پایله او په سیمه کې د اوربند ټینګول دي. دواړو ولسمشرانو په ویانا کې موافقه وکړه چې په نګورنو کارباغ کې د اوربند د څارنې لپاره به د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان ماموریت پراخ شي. دا سازمان اوسمهال په سیمه کې شپږ څارونکي لري. د ارمنستان د بهرنیو چارو وزیر پرون د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان له استازو سره وکتل او د آذربایجان د بهرنیو چارو وزیر به د راتلونکي سه شنبه په ورځ سره وګوري. دا وو خبرونه. دوستانو خبرونه مولا ازادي رادیو نو اوریدل. دا نور خبرونه زموږ په پانه ازادي رادیو .com کې هم کتلای شئ. وړاندې په خبرونه کې د ریپورټونو مطالب لرو. د افغانستان د ملي امنیت اداره وایي دوی به د هر هغه چا چې د طالبانو او د حکومت د وسلوالو مخالفانو په پلوي تبلیغات کوي پر ضد اقدام وکړي او به یې نیسي. په دې اړه په رپورټ سربیره اوري چې د جنوبي اسیا د ژورنالیستانو د ټولنې رئیس وایي ولسمشر غني له ټولو سیمه ییزو چارواکو وختي څو خبریالانو ته د معلوماتو په ورکولو کې مرسته وکړي. دا بم واوري چې پاکستان د طالبانو د مشر ملا اختر محمد منصور مړینه بل اخره تایید کړه او له واشنگټن نه ګیله وکړه چې تر حمله ډیر وروسته اسلام آباد خبر کړي. د هلمند ولایت د ګرمسیر ولسوالۍ د سپینګیرو مشرانو له هغه شکایتونو مو هم خبرو چې د سیمې له امنیي قومندان څخه لري. که وخت وو ځینې نور رپورټونه هم درته لرو. ځوان فکر پروګرام هم له یاده مباسو. دوستانو زموږه غلا ازادي رادیو نوري زموږ خبرونه هر ورځ د سهار لو بجو نه د مخام تر و بجو پوری په منځنۍ صفدول شپګنوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي هغه کسان چې د حکومت د وسلوالو مخالفانو په پلوي تبلیغات کوي له قانوني چلن سره به مخ شي. د دې شورا ویان تواب غورځنګ د پنځشنبه په ورځ په کابل کې خبريالانو ته وویل دا ډول کسانو باید د وسلوالو طالبانو د پلوي پر ځای د افغان امنیتي ځواکونو ننګه ملاتړ کړی وي. په دې اړه نور جزئیات له کابل د رحمت الله افغان په رپورټ کې اورو.
د افغانستان د ملي امنیت شورا د وسلوالو مخالفانو په پلوي تبلیغات د افغانستان د خلکو د غوښتنو او ارادو خلاف عمل بولي او ټینګار کوي چې کوم کسان د دولت ضد پارونې او تبلیغات کوي له قانوني چلند سره به مخ شي. د دغه شورا ویان تواب غورځنګ د پنځشنبه په ورځ په کابل کې خبريالانو ته وویل چې د ملي امنیت ریاست دا ډول کسانو د نیولو او د تبلیغاتو د مخنیوي لپاره یو لړ اقدامات هم کړي دي.
هغه کسان چې د افغان حکومت او خلکو د ښکاره دښمن په طرفدارۍ تبلیغات کوي او افکار خپروي، امنیتي او دفاعي ځواکونو ته د حکومت هدایت دا ده چې له دې ډول کسانو سره د افغانستان له قانون سره سم چلند وکړي.
خغلی غورځنګ لدې ډول کسانو څخه غواړي چې د دولت پر ضد د ناوړه تبلیغاتو پر ځای باید د افغان امنیتي ځواکونو ملاتړ او ننګه وکړي. یوې حکومتي سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط د چهارشنبه په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل چې محمد حسن عقیا د تاوتریخوالي د خبرولو او له وسلوالو مخالفانو څخه د ملاتړ په خاطر نیول شوی. ښاغلی حقیار وروسته له هغې ونیول شو چې د یک خصوصي تلویزیون په یو پروګرام کې د طالبانو وژل سوی مشر شهید وباله او ویې ویل چې ملا منصور د امریکایانو لخوا په نښه شوی، نو ځکه باید ورته شهید وویل سي. څه موده وړاندې د کابل پوهنتون د شریعتو د پوهنځي یو استاد د ملي امنیت لخوا په دې تور چې د محصلینو په منځ کې د افراطیت تبلیغ کاوه هم نیول شوی و. په ورته وخت کې د کورنۍ چارو وزارت ویان صدیق صدیقی وای هغه کسان چې د وسلوالو مخالفانو افکار ترویجوي باید پوه شي چې کار یې په خلکو هیڅ تاثیر نه لري. خو د ولسي جرګې د دفاعي چارو کمیسون دا ډول تبلیغات تاثیر اچونکي او د حکومت په زیان بولي. د دې کمیسون یو غړی خالد پښتون وای حکومت باید د دې ډول خلکو په وړاندې چوپه خوله پاتې نسی.
یو تعداد کسان چې په میډیا کې ډېر ځان ښکاره کوي، په اجتماعي روابطو مناسباتو کې ځان ښکاره کوي او هلته داسې الفاظ استعمالوي چې د خلکو په ذهن کې د طالب عکس مثبت جلوه ورکوي او دغه مثبت جلوه پر عادي خلکو چې سواد یې کم وي د هغو په ذهن کې یو نوه سمپاتي او خواخوږي خلقي او دغه خواخوږي ډېر سخت د حکومت په تاوان ده.
د چارو افغان کارپوهان هم د ملي ګټو پر خلاف له تبلیغاتو سره مخالف دي او هغه د خلکو او هیواد په ګټه نه بولي. د سیاسي چارو کارپو داود مایاروي افغانان مسولیت لري چې له فرصت نه په استفادې د هیواد د سوکالۍ لپاره کار وکړي او چاته اجازه ورنه کړي چې د ملي ګټو خلاف کوم کار ترسره کړي.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
پاکستان بلاخره هم د طالبانو د مشر ملا اختر محمد منصور وژنه تایید کړه او له واشنگتن څخه یې ګیله وکړه چې تر حملې وروسته یې ډېر وروسته اسلام آباد خبر کړ. په بهرنیو چارو کې د پاکستان د صدر اعظم جوګپولي سلاکار پرون په اسلام آباد کې خبري غونډې ته وویل چې د ملا منصور له وژلو سره د افغان طالبانو د سولې خبرې اغېزمنې شوې. سرتاج عزیز د دې څرګندونو جزئیات له احمد شیبر اورو.
د طالبانو د مشر تر وژنې نږدې 15 ورځې وروسته پاکستان په لومړي ځل په بلوچستان کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکو په برید کې د افغان طالبانو د مشر ملا اختر منصور مړینه تایید کړه او ویل چې له دې سره د سولې خبرې پیچلې شوې دي. په بهرنیو چارو کې د پاکستان د صدر اعظم جګپوري سلاکار سرتاج عزیز په ورته وخت کې وویل چې په دې اړه به وروستی اعلان ترتیبي معایناتو وروسته وکړي. لټولو ترلاسه شوی نقشو ښکاری چې د بی پیلوټه الوتکو په برید کې وژل شوی ملا اختر منصور دی چې په جعلي هویت سفر کاوه. د هغه د ډي ان ا د معایناتو نتیجه به په یو دوه نورو ورځو کې ترلاسه کړو. سرتاج عزیز هغه راپورونه رد کړل چې د ملا اختر محمد منصور مړی طالبانو ته سپارل شوی تر څو خاورو ته وسپارل شي. د پاکستان د صدر اعظم جګپوري سلاکار بیا ګیله وکړه چې واشنگتن څو ساعته وروسته تر حملې اسلام آباد له پیش خبر کړ. افغان او امریکایي چارواکي وای چې ملا اختر محمد منصور د بلوچستان په کوچکی سیمه کې د بی پیلوټ الوتکې په برید کې رښتن بي پورسو وشل شو. سرتاج عزیز د پاکستان د خاوري دننه د بی پیلوټ الوتکې برید د پاکستان پر مزکنی بشپړتیا تیری وباله. پاکستان په اسلام آباد کې د امریکا سفیر ډیوډ هیل احضار کړ او سرتاج عزیز وویل چې ملګرو ملتونو ته به هم شکایت وکړي. سرتاج عزیز دا پیشه د سولې د بهیر په زیان وبلله او وی ویل د بی پیلوټ الوتکو بریت یوازې د قوانینو نقض نه دی، دا د افغانستان د سولې بهیر ته هم زیان رسوي چې دا مسله به ورسره وڅېړو. امریکایي چارواکو ویلي دي چې ملا اختر محمد منصور د افغانستان د سولې د لارې ستر خنډ و. د راپورونو له مخې ملا منصور په بل نوم د پاکستان شناختي کارډ درلود او په پاکستاني پاسپورټ یې سفرونه کول. د پاکستان د کورنیو چارو وزارت سر له پنجشنبې امر وکړ چې ټول شناختي کارډونه چې ویشل شوي دي له سره وڅېړل شي.
بلخوا پاکستانی چارواکو په بلوچستان کې شپږ تنه د افغانستان له استخباراتي ادارې یا د ملي امنیت ادارې سره د تړاو په تور نیولې چې وایي په کوټه کې په هدفي وژنو او بومي چاودنو کې پر لاس لرلو اعتراف کړی دی. ایالتي وزیر سرفراز بوکتی ویلي چې له افغان کډوالو په بلوچستان کې په ورانکاری کې استفاده کیږي. د بارکوال میاخیل راستول رپورټ اورو.
د بلوچستان د کورونایو چارو وزیر میر سرفراز بوکټي د پنځشنبه په مازیګر د ملیشیا ځواکونو له چارواکو سره یوې خبري غونډې ته په وینا کې وویل چې امنیتي او استخباراتي ادارو یې شپږ تنه جاسوسان نیولي چې وایي دوی د افغان استخباراتي ادارې په مرسته او لارښوونه په بلوچستان کې د ورانکاري چارې ترسره کولې. بوکټي وایي دغه شپږ تنه د ملي امنیت د درو جنرالانو جنرال نعیم بلوڅ، جنرال مومن او جنرال مالک لخوا په بلوچستان کې په وسلوال فعالیت ګمارل شوي وو او په بدل کې دوی ته پیسې بمی چاودنو پیسې ورکول کېدلې. په دغو کسانو کې پنځه تنه افغانان بلل سوي چې په هغوی کې محبوب خان او عصمت الله د هلمند، عبدالله شاه احمد الله او نور احمد د کندهار او محمد شفیع پاکستانی د پښین اوسیدونکو بلل سوی دی. د هلمند اوسیدونکو محبوب خان په ویډیو کې په خپل اعترافي بیان کې وایي
ما پاکستان کې جیلی شناخته کار جوړ کړی دی، زه اصل افغان یم. د سی نفر په سر باندې ټکټ کلینګ ماته د 2 لک تر 5 لک پورې بیا چې دلته به لس 15 کسان وویشته سو په کوټه کې نامنی په کوټه کې خوره سو من مشوش سو حالات سو جوړ سو په سړکانو په خلک پراته وو. ماته د کور د خاره اضافه فردا ټرکټ کلینګ پر پیسو اضافه 50,000 او 1 لک لایر راکول. ما دا ټول کارونه د پیسو دپاره او د افغانستان د استخبارات دپاره په کوټه کې مونږ کارو.
په اعترافي ویډیو کې د هغه ډلې یو تن چې د سرفراز بوکټي په وینا په بمي چاودنو کې لاس درلود عبدالله شاه نومیږي. دی وایي په چمن ښار کې د افغان استخباراتو په لارښوونه و چاودنې وکړې.
ما چې وشتا د کار جوړ کې کتاب ما دی نه په 10,000 روپۍ باندې ما د انډس په وینا باندې په چمن ښار کې وګدا ما کې وکړل راغله ما ته باندې ما 10,000 روپۍ وکړل.
که څه هم د پاکستان د سفران وزارت مرکزی وزیر عبدالقادر بلوچ په وار وار ویلي چې افغان کډوال په هیڅ ډول ترهګرۍ کې لاس نه لري، خو سرفراز بوکټی وایي چې په بلوچستان کې امنیت د افغان کډوالو له لاسه خراب دی. د پر نړیواله ټولنه او افغان حکومت غږ وکړ چې نور د دغه کډوال ورستانه کړي که نوي خلک به مجبور وي چې په زور یې وشړي. نړیوالې ټولنې او افغان حکومت ته دا وایم چې وخت راغلی نور زیاتې بس دی، افغان کډوال به زیاتې ستنېږي که دوی په عزت ځي او نړیواله ټولنه دوی په عزت له دې ځایه باسي خوشه خبره ده. که نه وینو د بلوچستان خلک، بلوچستان پښتانه او د دې ځای نور قومونه به دغه کډوال په بې عزتۍ له دې ځایه وباسي. د یادونې وړ ده چې د بلوچستان په اوسني او تیرو حکومتونو کې بل هیڅ ایالتي وزیر یا اعلی وزیر پر افغان استخباراتي اداره په دې ایالت کې د لاسوهنې تور نه دی پورې کړی، خو سرفراز بوکټي په تیرو 3 کلونو کې په وار وار افغان او هندي استخباراتي ادارې په بلوچستان کې د وسلوالو په ملاتړ تورونه کړي دي، خو افغان حکومت تل دا تورونه په کلکه رد کړي دي.
دوستانو باید یادونه وکړو چې په دې رپورټ کې مو چې کومې څرګندونې واورېدي دا څرګندونې د پاکستان امنیتي ادارو له خبریالانو سره شریکې کړې دي او تر اوسه پورې دا چې کاروالی او سپیناوی خپلواکو سرچینو تایید کړي نه ده معلومه شوې. همدارنګه د افغانستان د ملي امنیت چارواکو هم د دې او په اړه څه نه دي ویلي، خو تر دې مخکې تل داسې ادعاوې رد کړي دي.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت پخپله وکړي.
د افغانستان د دفاع وزارت لسلو ډیر خزی د نظامی زده کړو لپاره د ترکیه ته استید. د وزارت مرستیال اقبال علی وایي چې د خزینه افسرانو له نظامی زده کړو سره به د افغان ځواکونو لیکي لا پیاوړي شي. یو شمېر خزی چې ټاکل شوی راتلونکي اونۍ ترکیه ته ولاړ شي وایي دوی له خپلو وروڼو سره یو ځای د هیواد څخه دفاع ته لی. والد یوسف خان صدرانی په اړه رپورټ لري.
د جنگ په ډګرونو کې جنگیدل هغه مسؤلیت چې د افغانستان دفاع وزارت په وینا خزی هم لري او له نظامی زده کړو پرته یې ترسره کول ګران دي. د دفاع وزارت مرستیال اقبال علي د ځواکونو په لیکو کې د ښځو ګډون د افغان حکومت لپاره ستره لاسته راوړنه بولي. ښاغلی اقبال وایي چې افغان حکومت د دې هدف د لا پیاوړتیا کېدو په خاطر ځینې افسران ترکیې ته د زده کړو لپاره لیږي چې له راتګ سره به د افغان ځواکونو سره یو ځای د جنگ په جبهو کې وجنګیږي.
شما خواهران عزیزم مبارزه را پیش روی خود
تاسو درنو خویندو مبارزه خپل کار ګڼلی او د دې خاورې د ړانده دښمن په وړاندې مو لورونو سره یو ځای ملاتړلې ده. هیڅ دنده له زده کړو پرته ممکنه نه ده. تاسو د ملکي ژوندانه په پرتله نظامي ژوند ته چې سخت زحمت او مسؤلیت ته اړتیا لري اختیار کړی دی.
په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د نظامي ماموریت له ختمېدو سره چې ترکیې هم غړیتوب درلود دغه هیواد اوس د افغان ځواکونو روزلو ته پاملرنه ډېره کړې ده. د افغانستان دفاع وزارت د معلوماتو له مخې ترکیې په تېرو دوو کلونو کې د ښځو په ګډون سلګونو افغان ځواکونو ته په هغه هیواد کې د زده کړو زمینې برابرې کړي دي. له دې پرته چې د دوشنبې په ورځ یو سلو لس ښځې د نظامي زده کړو لپاره ترکیې ته ځي، افغان حکومت یو سلو پنځوس نورې ښځینه افسرې په کمانډو برخه کې د زده کړو لپاره هندوستان ته لیږي. هغه افغان افسران چې په ترکیه کې به زده کړې وکړي وایي له ښه احساس سره دې مسلک ته راغلي دي. د دې افسرانو له ډلې رخشانه رضایی وایي
زموږ هیله وه چې دا مسؤلیت پر غاړه واخلو او د بهرنیو ځواکونو پر ځای موږ چې د هیواد نیمه برخه یو وجنګیږو او انشاءالله هغه څه چې دلته زده کوو د ملي اردو ورونو سره یو ځای به د خاورې څخه دفاع کوو او امید لرو چې ښه بیلګه واوسو.
په نظامي ماموریت کې د ښځینه افسرانو او ځواکونو حضور په تېره بیا د کورونو په پلټونو کې تل د امنیتي او دفاعي ادارو لخوا مهم ګڼل شوي دي. دا ادارې وایي چې له بل هر وخته ډېر د ښځو د جذب هڅې تیزې شوي او اراده دا د چپراتلونکو لسو کلونو کې لس زره ښځې نظامي لیکو او رهبرۍ ته لار پیدا کړي. شکریا مداوم چې یو افسره دا وایي د ښځو او سړیو ګډ کار افغانستان تلپاتې ثبات ته رسولی شي.
خدا این وعده را با
خدای زل تاسره د ژمنه کوم چې افغانستان هماغه سي چې سرلوړی وو سرلوړی وساتم. ترکیه ته تګ او هلته زده کړې کول زما لپاره داسې دي چې زموږ په وړاندې به د خوشحالۍ دروازه خلاصه کړي.
افغان حکومت په داسې وخت کې د جنگ په لیکو کې د ښځو پر رول ټینګار کوي چې امریکایي چارواکو روان میلادي کال د افغان نظامیانو لپاره له زحمتونو ډک کال یاد کړی دی. خو د افغانستان دفاع وزارت وایي دا کال به د افغان امنیتي ځواکونو د کامیابۍ کال وي او د جنگ په ډګرونو کې د ښځینه افسرانو شتون کولی شي د بریالیتوب دا اټکل لا پیاوړی کړي.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. د بشري حقونو د څار اداري ویلي چې افغان حکومت باید د قانون هغه مسوده تصویب کړي چې له مخې د ښځو حقونه تضمینیږي او همدارنګه د هغو نجونو بندي کول هم غیر قانوني اعلانیږي چې پرې د اخلاقي جرمونو تور وي. په دې اړه به نور تفصیل له ملالۍ بشیر نه واورو.
د بشری حقوقو د څار ادارې ویلي چې افغان حکومت باید یقیني کړي چې د قانون هغه مسوده باید د شذو د حقوقو ملاتړ وکړي چې لمخې د شذو د بکارت د پردې پر معاینه بندیز ولګیږي او همداراز د هغو شذو او نجونو بندي کول هم غیر قانوني اعلان کړي چې پرې د اخلاقي جرمونو تور وي. د بشری حقوقو د څار اداره زیاتوي چې په ځینو مواردو کې هغه شذ چې ور باندې جنسي تیری سوي وي له واده د باندې په جنسي اړیکو تور نیسي او زندانی سي. د بشری حقوقو د څار ادارې څېړونکو هدر بار له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل ډیری وختونه ښځې له جبري واده، کورنۍ تشدد او یا له جنسي تېري تښتي او د دې پر ځای چې د قضایي سیستم لخوا دوی ته د تشدد د قرباني په سترګه وکتل سي دوی ته د مجرم په سترګه کتل کیږي. دا وایي د ښځو د حقونو په برخه کې ډیر کار پاتې دی چې باید وسی څو پولیس او څارنوالان خپل دنده په سمه توګه ترسره کړي او د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی جدي ونیسي. دا وایي د زنا پر ضد قوانین تل ناوړه کاریږي چې ښځې مجرمې وبولي په داسې حال کې چې هغوی اصلا د جنسي تیری قربانیانې وي. په افغانستان کې د طالبانو له رژیم شاوخوا 15 کاله وروسته هم د ښځو د ژوند او حقونو د پرمختګ مسأله یوه لویه ستونزه ده. افغان میرمنې او نجونې چې ور باندې د اخلاقي جرمونو تور وي په زوره مجبوره کیږي چې د دولتي ډاکټرانو لخوا د بکارت د پردې ناوړه معاینه وزغمي. چې طریقه د ساينس له نظره تر پښتنې لاندې ده. ادعا کېږي چې دغه معاینه څرګندوي چې آیا یوې ښځې له واده د باندې جنسي اړیکې لرلې دي، خو دغه معاینات د ساينس پوهانو لخوا ناسم ګڼل کېږي. د افغانستان د عدلیه وزارت اداري مرستیال سید محمد هاشمی له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل مسوده بشپړه شوې ده. شاوخوا یو میاشت مخکې دغه مسوده د عدلیه وزارت ته وسپارل شوه. اوس مهال د کود ټوله محتوا او د کود د اجزا د موادو تدقیق کار روان دی او هیله من یو چې د 2014 کال تر پایه به یې بشپړ کړو. طبیعي ده چې موږ هغه ټول نظریات او لیدلوري چې مطرح کېږي په نظر کې نیسو. د بشری حقوقو د څار ادارې څېړونکي هیدربار د دغې ادارې په راپور کې ویلي ولسمشر غنی باید یقیني کړي چې نوی قانون باید د افغان اساسي قانون او نړیوال قانون لمخې د شذو حقوقو خوندي کړي او د اخلاقي جرمونو ټول ماخذونه لمنځه یوسي او پکښې نوی احکام غوره کړي چې شذې او نجونې له تشدد وژغوري. د بشری حقوقو د څار اداره وایي د حکومت پر اجمنه سربیره چې شذې به له کوره د تشدد له کبله په زندان کې نه اچول کیږي، افغان پولیسو او څارنوالانو د شذو بندي کولو ته دوام ورکړي دي. د بشری حقوقو د څار ادارې د 2014 کال د اټکل لمخې په بند کې نیمه شذې او د کوچنیانو په زندانو کې 95% نجونې د اخلاقي جرایمو په نامه بندیان دي.
ژوند آزادی
خزینه تسری اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله و منګول وخت در شری
په حنا
زه یم په مرتب کې د باران لپاره باندې نشم په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه آزادی رادیو 2289 منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه.
د جنوبی آسیا د ژورنالیستانو ټولنې د ولسمشر اشرف غنی سره کتلې دي. دوی وایي چې ولسمشر غنی له ټولو سیمه ییزو چارواکو وختي څو خبریالانو ته د معلوماتو په ورکولو کې مرسته وکړي. په دې اړه یو مرکه لرو چې وروسته به یې درته خبره کړو. اوس هم د هلمند د ګرمسیر ولسوالۍ د سپینګیرو هغه شکایتونه راخلو چې وایي د سیمې امنیه قمندانې بې کفایته، ظالم او د خلکو او حکومت د ګټو پر خلاف دی. دوی چې شمېر یې په لسګونو تنو ته رسېده، پرونی په کابل کې په یوه غونډه کې حکومت ته خبرداری ورکړ چې که د ګرمسیر امنیه قمندان له دندې لرې نه کړي، خپلو اعتراضونو ته به دوام ورکړي. خان محمد سیند په دې موضوع رپورټ لري.
په هلمند ولایت کې پر نامنه سربیره د دغه ولایت د ګرمسیر ولسوالۍ سپینګیر او مشران وایي چې د یادې ولسوالۍ امنیه قماندان بې کفایته، د ولسونو ترمنځ نفاق اچوونکی او د خلکو او حکومت په ګټه نه دی. دوی چې شمېر یې شاوخوا سلو ته رسېده، د پنجشنبې په ورځې په کابل کې په یوې غونډه کې پر حکومت غږ وکړ چې د ګرمسیر امنیه قماندان تیمورشاه دې له دندې لرې او مجازات کړي. دوی وویل په دې اړه خپل شکایتونه څو ځلې سیمه ییزو چارواکو، ملي شوراو، د کورنیو چارو وزارت ته کړي، خو عمل پرې نه دی شوی. د اعتراض کوونکو له ډلې حاجي شاه خان وویل
د ګرمسیر د ولسوالۍ یو قمندان چې د تیمورشاه په نامه دی، د دې څخه زموږ خلک، زموږ ولس په عذاب دی. دغه قمندان زموږ څخه ایسته کوي. موږ دغه چې نن رسنیو ته رالو، نه پوهېږم چې دوی ولې اقدام نه دی کړی. زموږ امنیه قمندان داسې ولس چې په عذاب یې په غاوي، بیا دا ولس کوم همکاري د دولت سره وکړي.
همدارنګه بل سیمه ایز مشر شاه محمود میر وویل چې د ګرمسیر د ولسوالۍ نیولو ته طالبانو ډېرې هڅې کړې، خو د سیمې خلکو له دې ولسوالۍ څخه په کلکه دفاع کړې ده. دا هم وویل له کومې ورځې راهیسې چې دغه قماندان دې ولسوالۍ ته راغلی، د سیمې امنیت پکې کمزوری او دا شک کېږي چې له مخالفینو سره لاس لري.
اته کال یا پلس کال باندې پوستا سکوت نه کوي. د دې کمانډان پښتون کې مکمل شاه امر طالبانو ته تسلیموي. آیا دا طالبان سره لاس نه لري؟ یو پښتنه څلور پوستې زموږ د پښتون کې د وطن د مینس پوستې سکوت شولې. د پښتون سره زموږ ولسوالۍ کې نام نه ډیر سوی دی.
د ګرمسیر د ولسوالۍ معترضینو دا هم وویل چې پورستی او کلونه کې په ګرمسیر ولسوالۍ کې د کوکنارو کیخت کم رنګه شوی وو، خو دغه قماندان له مقررېدو سره سم په سیمه کې د کوکنارو کرکیله بیا زیاته شوې ده. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د هلمند ولایت د وضعیت ارزونه روانه ده او د خلکو ستونزې به په پام کې ونیول شي. د دغه وزارت ویاند صدیق صدیقی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
خدا وجی صاحب داخلا روز یک شنبه د بولایت هلمند سفر کرد کتم
د کورونه چار وزیر د یک شنبه پورز هلمند ولایت تلان لخل کو سره ولی د لاستونز یو اورید د خلک ستونز په پام کې نیول کیږي ک د کمانډان تبدیلی وی او ک نورڅ پاړه به تصمیم مونیول شي
ګرمسیر ولسوالۍ د هلمند ولایت له مرکز څخه شاوخوا 100 کیلومتره واټن لري او د یاد ولایت د نور ولسوالۍ په پرتلا سناسه آرام ده خو کابل ته راغلي د یاد ولسوالۍ معترض مشران وایي چې که د دوی غوښتنو ته پاملرنه ونه شي لیرې نه ده چې په دغه ولسوالۍ کې هم ګډوډۍ ډېرې او د ستونزو هوارول یې ګران شي
اوس هم یو ار بیا د مهمو خبرونو سر ټکی په افغانستان کې د ناټو د غوڅ ملاتړ ماموریت په اوروزګان او د کندهار په شمالي سیمو کې د امنیتي وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې ده د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون په غور کې روغتیایي امکاناتو د کموالي له امله اندېښمن دی د نړۍ د اوو سترو صنعتي هیوادونو مشران نن د دویمې ورځې لپاره په جاپان کې خپلې غونډې ته دوام ورکوي د عراق صدراعظم له مظاهره شیانو غوښتي چې خپل اعتراضونه پای ته ورسوي څو د دې هیواد نظامي ځواکونه وتوانېږي چې د فلوجه ښار په بیرته نیولو تمرکز وکړي امریکا د ولسمشری د څوکۍ په ابتدایي انتخاباتو کې مخکښ جمهوري غوښتونکي کاندید ډونالد ټرمپ هغه کافي رایې ترلاسه کړي چې په انتخاباتو کې د خپل ګوند وروستی کاندید واوسي او د ارمنستان د دفاع وزیر وایي دوی د وسلوالو ځواکونو او اذربایجان په نګورنو کرباغ سیمه کې میشرمني بلتون غوښتونکي د دواړو هیوادونو د ولسمشرانو ترمنځ وروستۍ موافقه عملي کړي دوستانو د دې خبرونو تفصیل په ازادي رادیو ډاټ کام کې کتلی شئ د جنوبي اسیا د ژورنال ساند ټولن رئیس وی ولسمشر اشرف غنی له ټولو سیمه ایزو چارواکو وختي سو خبري اعلان ته د معلوماتو په ورکولو کې مرسته وکړه دا چې ولسمشر خبري اعلان د کوم ستونزو د هواري ژمنه وکړه دا او ځین نور پښتني د ازادي رادیو خبريال قاسم سولمل د صفما یا جنوبي اسیا د ژورنال ساند د ټولن له مشر زیا بومیا څخه د وی مرکې په ترڅ کې پوښتلی دي
دوی په داسې یو ملي سند باندې هوکړه وکړه کوم چې د غله مخینه پر رسنیو کې د افغانستان ملي ارزښتونو ته پرانا کې چيني اخلاقي موازین باید رعایت کاندي او دا اخلاقي موازین چې دوه کاله مخکې د مسودي او نظریې ټولونې چارې پیل شوی پرون په بشپړ توګه پای ته ورسېد او بل اخره په ملي ناسته کې دا تشویف
دا هغه مسائل دي چې یعنی هغه مکلفیتونه او خبریالان ته وسپارل شوی دي چې دوی باید دا هر څه مراد کړي د دې ترڅنګ خبریالان ځینې ستونزې هم لري خصوصا ک محلي خبریالان په نظر کې ونیسو د کابل یا د لوی ښارونو په پرتله د دوی مشکلات ډیر دي د څه کوم مشکل د غوی د خوا متراسو یا کوم مشمنه مشخصا د حکومت د خوا د ولسمشر د خوا چې غوی به توجه ورته کوي د څه کوم موضوع متراس و
بیگاش په مکلف دي ولسمشر سره ناست درلودل زیات افغانستان رسنۍ او خبري اعلانو په استازیتوب ديني وړاندیزونه ورته وسول چې هغه هم ولسمشر پرته لیو وړاندیز څخه چې هغه هم آینده ته معقول ک نور ټول مسائل ومنل هغه معلومات ته لاسرسي د کمیسیون ته قوت ورکول او د ته زمينه د کار مساعده ول و اومدارس اغه ستونزې سیر خبري اعلان له محلي مقامات سره لري د فسراحت سره ویلې چې هیڅ څوک نشي کولای چې معلومات انحصار کې او شاته ورنه کی عمل کوو چې ټول باید مشروع معلومات د رسنیو په واکه ورکي د صندوق د جوړولو خبر د ژورنالستان د ملاتړ د اسمالي صندوق خبرې چې په خوا هم له موږ سره مطرح کړي و اوسم ژمنه وکړه چې هڅه زر باید دې صندوق هغه کاري پروسیجر جوړ شي تر څو د خپل د دې مرستو راټولولو ته په ملي او بنګړي ډګر کې ودانګي او پراتونکو کال کې به ښایي د دولت په بودیجه کې د سیو پنګ او ځانګړي کاندي چې هر کال باید دغه صندوق سره یو ملي مرسته تر سره شي
یو بل او امدام ستونزې چې تقریبا رسیدګي نه درته سوي هغه د خبري اعلان دوسیه چړانه ده چې په وشل سوي دي په روسي کلمه کې دا موضوع هم یا مطرح ولا ولسمشر دا ویل چې دوسیه تر رسیدګي کوي او کڅنګه دا مسله څومره
چې تقریبا درې میاشتې یا څلور میاشتې تر مخه د ولسمشر د دوم رسیال تر مشري لاندې د ولسمشر په لار کوونه یو کمیټه جوړه سو د سیزم د کمیټې غړی مودي کمیټې ته لارښوونه سول چې لوی سمنوالي سره په همکارۍ دي هغه شپږ سو څو دوسیې چې لا تر اوسه بلا تکلیف پرتی دی هغه وسیړل سي. موږ وکولای سه په دغه موده کې چې دغه دوسیې کټګوري بندي کړو، هغه دوسیې چې بشپړ دوسیې بشپړې سوي دي هغه محکمې ته وسپارل سولې، او تقریبا 1400 دوسیو په شاوخوا کې هغه دوسیې دي چې امکانات د څېړلو یې سته. بېګا دا خبره مطرح سوله او د دې مطلق تعهد وکړو چې لوی څارنوال سره به ته به ځانګړې هدایت وکړي تر څو دغه دوسیې قضایي دوران ته وغورځېږي او ډېر زر یې هغه بشپړه نتیجه لاسته راسي.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. زموږ خپرونې هر ورځ د سهار له 8 بجو نه د ماښام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه 12.90 اورېدلی شئ. له زیا بومیا سره چې په افغانستان کې د جنوبي اسیا د ژورنالیستانو د ټولنې مشر دی، تاسو مرکه واورېده.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
دوستانو، په جاپان کې د نړۍ د وو صنعتي هیوادونو مشران راټول شوي دي او غونډه یې نن د دویمې ورځې لپاره دوام لري. په جاپان کې د وو سترو صنعتي هیوادونو د مشرانو غونډه تر ډیره په اقتصادي مسلو راڅرخي، خو د نړۍ نورې مسلې هم پکې څیړل کیږي. فرشته جلالزئی په دې اړه رپورټ لري، ورپسې ځوان فکر پروګرام خبریږي.
د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ یی وایي د نړۍ د اوسترو صنعتي هیوادونو رهبران چې په جاپان کې راغون شوي باید پر ټولو مسلو آزاد او منصفانه بحث وکړي. د نړۍ د اوسترو صنعتي هیوادونو مشرانو پرون په جاپان کې غونډه پیل کړه. په دې دورځنۍ غونډه کې اساسي بحثونه د نړیوال اقتصادي وضعیت د څرنګوالي په اړه دي. وانګ یی پرون په پیکینګ کې خبریالان ته وویل چې د غونډې ګډونوال باید دوه مخې سیاست ونه کړي. د آزاد بحث او د سیمه ییزو لانجو د مخنیوي لپاره باید هر یو د خپل متحد په ملاتړ له خبرو ډډه وکړي. وانګ یی په ځانګړي ډول د چین د جنوبي سمندرګي په اړه پر سیمه ییزه لانجه په خبرو کې وویل: د چین د جنوبي سمندرګي په اړه زموږ د حکومت دریځ څرګند دی. په دې اړه سیمه ییزه لانجه باید له سیاسي لارې، د نړیوالو قوانینو، د آسیان ټولنې او چین د موافقې پر اساس په خبرو حل شي. چین به پر خپل دریځ پاتې سي، هغه دریځ چې د نړۍ زیات هیوادونه ورباندې پوهیږي او ملاتړ یې کوي. د اقتصادي مسایلو ترڅنګ به د جاپان، امریکا، بریتانیا، فرانسې، جرمني، ایټالیا او کاناډا مشران پر ځینو نورو نړیوالو مسلو لکه په اروپا کې د مهاجرت بحران، تروریزم، د انټرنیټ امنیت او د سمندري امنیت په اړه خبرې وکړي. د اروپایي شورا مشر ډونالد توسک په جاپان کې پرون خبر اعلان ته وویل چې د نړۍ د وسترو صنعتي هیوادونو مشران باید د دې لپاره په اروپا کې د مهاجرت پر بحران صادقانه خبرې وکړي چې زیات مسؤلیت دوی ته متوجه دی. موږ پوهیږو چې زیات مسؤلیت زموږ د جغرافیایي موقعیت له امله موږ ته متوجه سوی او د مهاجرینو د بحران زیات فشار به پر اروپایي اتحادیه پاتې سي. خو بیا هم موږ غواړو چې نړیواله ټولنه له موږ سره یووالی څرګند کړي او په دې وپوهیږي چې دا یو نړیوال کړکیچ دی. په جاپان کې پر دې غونډه انتقادونه هم شوي، ځکه د یو شمېر څارونکو په باور د جاپان صدر اعظم له دې سرمشریزي په سیمه کې د خپلو محافظه کارو پالیسیو لپاره د ملاتړ غونډولو هڅې کوي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما هم د اوسترو صنعتي هیوادونو د مشرانو په غونډه کې چې د اوه ګروپ هم ورته ویل کېږي د ګډون لپاره په جاپان کې دی. ولسمشر اوباما به نن د جاپان هیروشیما ښار ته ولاړ سي. هغه به د امریکا لومړی ولسمشر وي چې په دوهمه نړیواله جګړه کې پر هیروشیما تر اټومي حملې وروسته دې ښار ته سفر کوي.
پنړی کې څه تیریږي؟
اوف ګریټ هپینس فور می دټ د نوبل کمیټي هاز سلیکټډ می.
I'm running for president.
Britain is one of the most successful multiracial countries in the world.
لاوروپا تر امریکا
لغیاکشن
لا آسیا تر آسترالیا
آزادی
رادیو واوری او ځان خبر کړئ.
افغان فکر له ازادي رادیو نه
د ځوان فکر د خبرونه درنو اوریدونکو دا ځلې موږ نورستان ته راغلی وو او د نور میزونو په پرتله دا میز ځانګړي خصوصیت لري. مخکې موږ په کوټه او دفتر کې دغه سي ګردې میز جوړاوه. دا ځلې موږ یا آزاد هوا ته راغلی وشین سورې ده د غرونو منځ د سین غاړه دالته شاوخوا غرونو کې واوري پرتې دي. موږ نن په دې خبرې کوو چې د پارون ټوله ساحه کې د نورستان په مرکز کې امنیت څنګه تامین دی، دا د څه شي او چا برکت دی. په دغه ګردی میز کې موږ سره د ولایتي شورا منشي مولوی صاحب زینت الله وفا دی، ورپسې محمد ناصر قومي مشر دی او قومي مشر نجیب الله خان دی. د درې واړو ته ستړي مشي او هرکلی وایو او تاسو ته هم ستړي مشي وایو. مولوی صاحب دا راته ووایه چې نورستان په مرکز کې دغسې د امنیت چې دی د کابل او د ټولو ځایونو نه ښه امنیت پکې دی او په اصطلاح ظاهرشاهي حکومت دی، دا د څه شي برکت دی که دغه تاریخچې باندې راته خبرې وکړي؟ دغه
دا دوه اړخه لري. یوه خو طبیعتا د پارون خلک جنجال او جدل او داسې نه خوښوي، طبیعتا پخوانه راغلي داسې دي، یعنی نرم اخلاق،
حوصله پکې زیات،
حوصله پکې زیات. نو دا یو افتخار دی مونږ ته چې اخلاق زمونږ خاص حسنه دي. دویمه مسله د قومي تړون اتفاق سرتاسري شورا، دا پخوا د کفر زمانې نه راغلي، دا زمونږ یو عنعنات. نو یو دا یو جانب دی چې دغه ته امنیت ته یو دغه ورکوي، تایید ورکوي، اکسیجن دغه ورکوي. بل مسله تاریخچه زمونږ هغه دا دی چې تقریبا نن نه نوی کال مخکې دلته د کشتکی کلي کې یو سړی را پیدا شو، عبدالجبار په نومو، هغه څو مرګونه کړی، د هغې ټول قومونه راغون شو، اقرار یې نه کو، آخر اقرار ته واغسته، هغه قصاص نوی کال مخکې. دا هغې نه ایسته دا قتل و غارت دی منطقه کې ورک شو.
یعنی تر اوسه پورې په دغه پارون ساحه کې
بله
څومره وژنې شوي دي تقریبا؟
چې هغې نه وروسته تر دوه اتیایم کال دی که درې اتیایم کال یا یو نویم کال پورې هیڅ قتل نه شو. یوه دغه یو شخړه بیا که داغلی وو ډیوی نه یو کس وژل شو، هغه د قومي دغه و د بریده پسې دغه باندې هغه هم یو عادي دغه باندې ګټه باندې لګېدلی و بېځې دغه شو. یو بل دلته زمونږ کلي کې خطاان یو کس بل یو ماشوم وژله. دا درې واقعات دی چې په نوي کال کې دا درې واقعات شخصي وژنه شوی دی، هغه هم د خطا او دغې نه. اما داسې قصدي عمل یا دښمني یا توپک را واخلي یا یو کور کې بند پاتې شي او یو بل ته د هڅه وکړي چې دا ووژنو، دا چې دی موږ تاریخ نه لرو.
ډېره مننه نجیب الله خان. تاسو هم دا راته ووایئ چې دلته دغه قومي شوراګانې په څه شکل جوړېږي، ترکیب یې څنګه یې، څنګه انتخابات کېږي، څه کېږي؟
قومي شوراګانې چې پارون کې تر اوسه پورې چې جوړ شوي دي او د هلې ځلې د پارون شورا کې روان دي، اتفاق او اتحاد نن ورځ پورې، دا د پخوا د کفر وخت نه نن زمانه پرشته. نو دغه سي د قومي د هر کلی شورا لري، هغه شورا چې عمومي سرتاسري یو مشر دا غي چې نو کوم موضوع کمیسون چې دا کوم کار چې پیدا شي هغه په اتفاق تور دا کینی او خبرې چې نو فیصله کوي. نو هغه اساس باندې د اتفاق او اتحاد برکت ده د شورا ته تن کې خودل غاړه کې خودل چې د امنیت تامین دي. دلته
زما مطلب دا چې شورا څنګه ترکیبیږي، جوړیږي شورا انتخابات دلارې نه که د هر کلی نه یو یو کس معرفي کیږي، څه اصول دي؟
شورا چې دی نو کلیوالي شورا د خپل کلی کې منظم معلوم ده، هغه چې دی کلیوالي شورا نه چې عمومي غونډه چې دغه کیږي نو کلی شورا رئیس شورا چې ده د کلی هغه یو دوه درې کسان انتخابوي، فلانی فلانی، تاسو عمومي شورا ته لاړ شي، هغه عمومي شورا ته چې نو دغسې هغه منتخب شوي کسان چې نو اوزوج په نوم اشتراک کوي او ځان له یو کس داسې نه شي کېدی چې لاړ شي هلته تر څو پورې چې رئیس شورا حکم ورنه کړي او هغه تعین نه کړي، ځان له چېر عمومي شورا کې چې نو دی دغه نه شي کېدلی. اما د کلیوالي شورا د غونډې هغه خپل کلی کې چې نو کښېني، ولس فیصله کوي چې مخور خلک چې څوک وي هغوی انتخابوي چې دا زموږ ملک شو یا چې نو رئیس شورا شو. اما عمومي شورا چې نو بیا سرتاسري انتخابات کوو، رای ورکو، هغه نرسته یو امیر ټاکو، هغه نرسته چې هغه کلی شوراګانی ورسره همکار.
ډیر مننه نجیب الله خان. ناصر خان تاسو دا راته وای چې دغه شورا څو کسیزه وي، په سر کې څه قسم سړی موقعیت لري؟
محترم وروره، دلته زمونږ د شورا کوم مشر چې مونږ ټاکو هغه مونږ کې اهلیت والا چې هر څوک کې شپږ کلي پارون مشران کینی، هغوی کینی چې کوم با صلاحیته با اهلیت سړی چې مونږ کې څوک دی، یا عالمی یا عام سپین ګرو کې هغه مونږ انتخابو. درې کاله پورې هغه مونږ انتخابو، درې کاله بعد چې وخت پوره شي بیا کینو، درې کاله بعد بیا انتخابات کو.
ټول څو کسیزه شورای
دوی کې تمن تقریبا شپېته کسان، تیز کسان تر شپېته پورې مشران ټول سپینګری، هر کینه لس تاس کسان کینی، بیا هغه انتخابو چې کوم مشر مونږ لپاره دی کار دپاره اهلیت څوک دی هغه بیا ګمارو.
مولوی صاحب زینت الله، بیا تاسو ته درځو، دغه شورا کوم کوم کارونه کوي؟ حکومت سره څومره اړیکې لري او ولس سره؟
دا شورا دا یو زه چې وایم یو سیستم، دولتي سیستم موږ درو، لکه اوس د موجوده حکومت چې موږ سره چې دي کوم تعامل لري، دوی وایي چې دا دویم حکومت دی. بعض وختو کې د ویګل خلک موږ باندې تنقید کوي،
موازي حکومت
دا، موازي حکومت دی. نو بهرحال موږ د امنیت تامین کې مکمل منطقه رول لري، خصوصا د جوزان وروسته منګه د هر کلی ځان له منګه ونډه اخلو، تقریبا لس کسه، دېرش کسه، پنځوس کسه په کندونو کې پیرداري کوي، بغیر د دغینه
حکومت نه،
بغیر د امتیاز و دغینه. دا د کلیګری مسله. دویم کوم مسایل چې پیخیږي، انکشافي کارونه یا څه چې د شورا مشر د لار نه موږ ورځو، هغه حکومت سره کینو، هغه مربوطه ادارې سره کینو، دغینه موږ خپل حق ترلاسه کوو. یعنی زمونږ بغیر د مشورې نه، بغیر د امیر د منطقې د حکم نه، موږ هیڅکله داسې یو کار هیڅکله هیڅ یو قسم نه شي کولی چې هغه د منطقې دپاره یو ځان له یو کار وکړي. دا ټول د شورا په پریکړه باندې موږ مکمل کارونه مخکې ته بیو.
مننه.
د ځوان فکر خپرونې درنو اورېدونکو، تاسو ازادي راډیو ته وګیاستئ.
نجیب الله خان، دا راته چې کله داسې ورځې راغلي په حکومت باندې چې سخرا گیر شوی دی او دغه شورا ورسره ملا تړلې، ځوانان زلمی لیګلی دی د افغان ځواکونو ملا تړته،
فکر کوم نه هتیایم کال کې شته. نو د ولایت مقام کې مصنوعي کار وشو، هغه کې به هوشي دوا استعمال شو، ټول خلک به هوش شو، او هغه د روجه د میاشتې وشته مرزو چې د ختم قران، نو دا خلک چې ټول بے خوش شو پراته، نو دا قام یو نیم سل کسان مسلح وته، اوګه په اوګه دولت سره همکار شو. بیا چې ټول دا دولتي ارګانونه چې کوم دروازې خلاصو، کوم چې نامنی وو، کوم چې چور او چفول، مکمل قامی خلکو ساتل او د حکومت ابرو فزیک.
نور د سیک پیخې شوې دي، مثلا کمز کې پوسټه کې سخت ای په پولیسو باندې، هغه ته تاسو ورغلي ځوانان ملي
دلته دغه اوس چې موږ ناس یو شټوي کلی اخري سرحد دلته مخالفین رااله برا یو پوسټه ده چې بنامي وګلی نومیږي، دلته تاروزو کو او درې کسان شهادت ورکه کندو سر کې، بیا پپړو پنامه شي کمزه یادېږي کندو ده، پپړو کندو پنامه، دلته شهادت ورکه، بیا دولت سره ولس موګه پوګا او مسلح خپل سلا خپل کور نه جوړي خپل کور نه خرچه لاړه لو د دې مخالفینو مخونیول، او خپل شهیدان هم شنه خپل زیته ورسول، نور چې د خپل د غمشن محبوسین چې کوم کسان دي زر نیولې چې وړیو درې کسانو هغه را خلاص، نو دومره دولت سره ولس حمایت کړه.
ناصر خان، تاسو درته وې ک بیا هم لکه څنګه چې مولوی صاحب چې کندونو کې مونږ خپل ځوانان په پیرو باندې ګمارو، هلته پیری کوي، هیڅ حکومت امتیاز نه ورکوي، څه نه ورکوي، که بیا هم حکومت باندې سخته ورځ راشي دلته په پولیسو باندې، تاسو څه کولی شئ؟ ورسره دا شورا څه کولی شي؟
زمونږ شورا ونډه د حکومت سره دارې بالکل څنګ پسنګي کوز کلی یا بر کلی شپږ کلی پارون کې چې کوم پوسو کې چې کوم واقع وشي، نو نیم پنیم همکاري زمنګي، نیم پنیم حکومت دی، بلکې حکومت چې دا وستنګ دی د ولایت نورستان په باندې کوم مقر موجود لري، اول الله دی، دویم زمنګ په حمایت باندې دا ولاړه ده، دا مکمل شپه کې لري شورا سرتاسری شورا چې کوم موجود دی، کوزی کبرې کوم واقع وشي، نو هغه زیاته موږ ځان قوم ځان رسو، هغه مکمل حمایت کوو، دا غي استقبال کوو چې کوم هغه همکاري کوي، او پولیس چې کوم دی دشمن مقابل چې وو مقابل کې کوم دی استقامت کوي دا غوي کومک کو غوي ته منګا څه مشکلي هغه ته سام ټوپکی مارمی یا نور څه مشکلات یې هغه ته کومک ورسی وو ځوانان کمی ځوان دی وو څنګه دا کوز کې لري برکې لري پوری مکمل دا فکر مارون چې موجود دی مکمل شپې ورځې حکومت سره څنګه په څنګه ولاړ
په نورو ولایتونو کې د نورستان په زیات تو ولسوالۍ کې دغسې قومونه شته دی دغسې شوراګانې شته دی ولې هلته داسې کامیابي نه دي هلته چې ورځ تیریږي امنیت خرابیږي وجه څه ده هلته
وجه بدز دا وایم چې وجه د خلکو ډېر توپیر لري خلک کې للهیت نشته کوم سپینګری چې قومونو کې موجود دي نور ولایتونو کې نور ولایتو کې یا ولسوالیګانو کې حکومت سره موجود دي خو هغه خپل څه تمه امید لري حکومت چې ورکې ودري کو ورنه کې په خیسه کې نه دي زموږ عقیدتا دا ایمان او وجدان موږ عقیده ګڼو چې دا یو مسؤلیت دی شپې کې ورځې د شپه موږ باندې تاروز کوي موږ دفاع لپاره دا یو اسلامي فریضه ګڼو دې باندې خلک تربیه شوي دي د عقیدایي نه نو هغوی غواړي چې هر رقم چې بدون امتیازه چې دې وطن لپاره دوی خپل دفاع ونیسي دا خپل خوره وساتي خپل نوامس وساتي دا خپل عقیدایي دی چې دا عقیده دي نه موږ دوی وطن دفاع کې موږ ولاړ یو
مننه مولوی صاحب زینت الله ستا په نظر همدغه لاملونه دي چې د ناصر خان ویل چې د پارون خلک د نورو قومونو د نورو ولسوالیو یا د نورو ولایتونو توپیر لري او دوی یو اتحاد او یو اتفاق دي که نور لاملونه هم شته دي چلته مثلا په وانت ویګل کې به وګورو کامدیش برګ مټال کې به وګورو نور زینو کې به وګورو همدغه د نورستان خلک دي د نورستان ولسوالۍ دي خو هلته امنیت خراب دي هلته نور لاملونه شته که همدغه دي چې ویل
د نورستان نورو خلکو قومونو ولسوالو کې به زمونږ به ډېر فرقي یو خدای چې زمونږ ژبه یوه ده یوه ژبې دی دا ټول منطقه بل هم نظریات یوه ده بله عقیده هم یوه ده نو مونږ کې لکه پنجپیریت او حنفیت او حنبلیت او شافعیت ته نشته دغه سلفیرونه یي او اخریم توحید ده او جبم یو ده نو دلته یو لامل خدای دې چې متفق دویم موضوع چې نور ولسوالو کې کوم مشکلات دي خلکو کې دي هغه کې مختلف نظریات والا خلک دي مختلف عقیده والا خلک دي مذهبونه والا خلک دي یو خو غیر مشکل هم دي دویم مشکل دي خلکو کې طرفګنی ده دشمنی ګانی دي مشکلات ګالری دي مخکنه یو تقریبا څونه خلک وژل شوي دي نو دا اوس په یو دغه باندې په یو اجتماع باندې په یو جلسه باندې کېناستل ناممکنه خبره ده بله خودخواهي ده دې خلکو کې یو وایي چې زه به یم بل وایي چې زه به یم نو دا بعضې لاملونه دي چې هغه شورا د ښه په انداز باندې نه ترسره کولو دا لاملونه زما په نظر ښکاري
من نه خو تاسو ویل چې دلته یو خلک اوسیږي یوه ژبه ده یو فکر دی دلته خو اوس چې موږ ګورو پارون ته د نورو سیمو خلک هم مهاجر شو دې سره به ستاسو دغه یووالي باندې بد اثر وکړي او که نه دا به هم خپل کوي او دغه چې کوم ستاسو فکر دی دا به ورته ورسوي
زمون کوشش دا دی چې مونږ ته دې اخلاق حسنه وخایو ناس ته پاسته چې مونږ کوم ولاړه لرو ورته وخایو عملا او مونږ امید هم کوو چې دا خلک مونږ نه سبق واخلي خو اوس پورې داسې خاص سبق نه دی اغوستی او مونږ کوشش کوو چې کوم فساد پیسې خلک دي د منطقې نه وباسو څو کسان هم بیا ایستلی دي تشکینه فساد یې کوو مونږ ایستلی دي مونږ هم کوشش کوو چې دلته یو تشنج زمونږ منځ ته رانه شي زمونږ ماشومان هلکانو کې کومه بد اخلاقي منځ ته رانه شي زمونږ حسم دا ده او حسم کوو چې دا خلک مونږ خپل کړو مونږ ورته خپل عنعنات وخایو چې زمونږ هغه کوم چې دستور دی زمونږ کومه ناسته پاسته ده دا خلک مونږ نه زده کړي کوشش کوو دا د هدایت د الله په لاس دی زمونږ په لاس نه دی
یعنی بد اثر به ستاسو په دې شورا باندې ونه کړي ستاسو په یووالي باندې دوی دغه
انشاءالله ونه توانېدل هڅه کړې یو وخت ما پرون هم تاته ویلو هڅه کړې دا شورا څو کسان ړنګ کړي د الله فضل کرم دی چې مونږ خپل شورا نو دا د الله داد دی زمونږ سعادت نه دی ځکه چې ان سعادت بزور بازو نیست نه بخشت خدای بخشنده
بالکل
چې الله ای سعادت را کړی نه موږ خپل سعادت مند کړی نه شو نو هڅه کوي خو الله تعالی فضل دې چاغي ناکام دي
مننه د ځوان فکر خبرونه درنو وريدونکو تاسو ازادي رادیو ته وګیاستئ
نجیب الله خان دا راته وې ته نور قومونو ته د نورستان نور ولسوالۍ خلکو ته همدارنګه د افغانستان نور خلکو ته څه پیغام لري چې ستاسو پرنګ شي ستاسو پرنګ یووالي ته راشي او د غستونځي چې وس په کوم سیمو کې پرتی دي یا شته دي مرګ جوړ لیدي د دین اخلاص شي
د نورستان نور خلکو ته لکه پارون په دغه کردار ورکار باندې راوستل هغه شتن مختلف خلک دي زیاتره شتن لکه وامه ولسوالۍ برایات کو هلته دا پیښه شته چې دښمنیګانې او قتلونه زیات دي نو هیڅ وخت چې دی یو سړی شته نو خپله دښمني ولري یا خپل عقیدایي شته نو جوړ نه وي نو هغه شته نو د بل چا خبره څه واوري د زړونو مالک الله دی انک لا تهدي من احبطت ولکن الله يهدي من يشاء اما پاتې شو پارون خاوره ته چې څوک داخل شي مرکز ته موږ دا کوشش کوو چې دلته د عامو شخړه شته نو ختم کړو لکه کم دیش نه یو کال څه کسان راغلي وو دلته پښکی مرکز کې ځای په ځای شو بیا کوشتو زړونه تاروز وکړو دغه شورا او چې پاسې د ورته تاسو ولې تاروز کوي دا خو زمکه دا صفه دلته شورا ده د قران او سنت مطابق که کوم داوا دنګلی خوراشي دي شورا ته مراجعه وکي شورا به حل کړي دغه سیستم د کم دش ورو نشته دغه شورا و چې حل کړي د کانتوان څخه کسان راغلی په جنجال دلته د پخواله شهرو د مدریم خان او د حاجی صاحب غفور شخړو جنجالونه هم دا قام و چې د دې شخړه شته نو هلته جنگ ته پرې نه خودلم دفاعیک دغه سیستم را به شو که دغه ته برګمټال ته د برګمټال څخه کسان دلته مهاجرین درغل دی ولایت کې خو هغه خپل منځ کې دغه جنجالونه لري هم دغه پارون ولس او دغه شورا او دغه امیر منتخبه چې دغه مشکلونه خلاصي او کوم جنجال ته نه پریدي نو دغه شته د الله رب العالمین رحم او کرم دی چې الله ساتلی او دغه سیستم کوشش کوي خپل نورستان کې نور خلکو ته سیستم دغه سی اتفاق او اتحاد او اخوات او محبت وروري ولري اما پښه زموږ پیغام هم دا ده چې کم ځکه افغان بچی چې ګوټ په ګوټ کم ځای کې شته نو هر ځای کې ولو کاغه شته نو کلی کې ولسوالۍ په سطح ولایت په سطح زونونو په سطح مملکت په سطح باید دغه سیستم الله رب العالمین سن زمونږ زړونه را سره یو کې او اتفاق اتحادیه دی ولري
مننه د ځوان فکر خبرونه درنو وريدونکو تاسو ازادي رادیو ته وګیاستئ
ناصر خان ته دغه کوم خلک چې دی لکه څنګه چې نجیب الله خان ویلې خلق ته خپل پیغام ورکته څه پیغام لري
زما پیغام خدا دې قومونو ته خصوصا به ملت خلق ته چې زړونه سره یو کې او نفاق لري کې د دې کې اوس موږ وخت هم دا خبره موږ واضح کړه چې بدبختی او عامل یو لوی عامل دا دی چې کور کې سړی اوسېږي پلاری یو دښمن سره ای
بالکل
بل حکومت سره ای نو دوه مخه نشی کېدای باید یو اجتماع کې جامع کې اوسی باید په یو طرف باندې ستا مخه یو وي یو هدف نه یو مرام د پر پات باید اوسی دا پارون کې چې موږ دا کامیابی علت هم دارې چې نو کلی کور کې اوسیږي که پنځه که شپږ کور نه چې څوک وځي هغه د زړونه یو وي او یو لاره موږ انتخاب کړې نفاق نه لرو نو افغانستان خلکو لپاره دا پکار دا ښایيږي چې د الله رسول څه ویلي باید یو لار انتخاب کړي نفاق دې نه لاس واخلي شیطانت نه لاس واخلي جاسوسي نه لاس واخلي دښمن نه ځان وباسي اتفاق وحدت طرف ته راشي او الله ته غاړه
کړي مولوي صاحب ستاسو پیغام دی په اخر کې
زما ټول ملت ته دا پیغام دی چې د سولې طرف ته خلک ګامونه واخلي او هر یو کس فرد فرد دا نیت ولري چې زه په کلی کې په منطقه کې په ولایت کې زه دا کوشش کوم چې دا مرورونه چې څوک دي دا خانی کم او دوی ته یو پیغام ورکم چې دا د خارجي لاسوهنه ده دینه لاس واخله خپل افغان د خپل افغان په لاس باندې مه وژنه دار اور وجن ادا نو دی باندې ہوش پیدا کی عقل پیدا کی دانش پیدا کی آئندہ آخرت پر فکر رکی چی زچ دا مسلمان وجدم کلمہ گو وجدم اغم اللہ اکبر و ازم اللہ اکبر و دا مرگ سی چی دے پا دی باندی لوگ تفکر رکی دشپی دی پاسی لوی اللہ تزاریو کی زدہ زما عمل قبلی گی کنا قبلی گی نو پیغامی داری که طالب دے که اردو کی دے که دوائی کی دے پلغاری تاری او گوری او لوی اللہ تا مخ کیو دی ملت سوکالی دی پارا حلی زلی
دیر من نستاز دری وارنا دیر من نستاز تشکر ستاز
آزادی رادیو لوونه تروو